خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم آقا صاحب ستړي مشه، سهار مو بخیر. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیاتې د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د همارو چې اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دا دی: د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلنډۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. او شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. خبرونه: د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمي حمله شنډې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، نو د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند هم دا زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلنډۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگتن کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار انسان تښتونه نور هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې پرون د دغه هیواد یوه تبعه له 113 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ میرمن په کابل کې تښتول شوې وه. دې میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. بریتانوی رسنی ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له بریتانیا ایستل شوی دی. 28 کلن صمیم بیگزاد د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا کابل ته په زور استول شوی دی. د کینټ تبعیض ضد ډلې مشرې بریجت چاپمن ویلی تر هغو به خپل غږ اوچتوي تر څو چې د صمیم بیگزاد په اړه د محکمې حکم نه وي اجرا شوی او هغه بیرته په خوندي توګه بریتانیا ته نه وي راانتقال شوی. لومړی وار څه وخت مخکې د ترکش ایرلاینز پیلوټ د صمیم بیگزاد له وړلو انکار کړی وو او هغه بیرته د کډوالو کمپ ته لیږل شوی وو. خو په دویم وار د دې لپاره چې څوک د بیگزاد شور او غږ وانه وري د امنیتي ساتونکو لخوا په الوتکه کې کینول شوی وو. 28 کلن صمیم بیگزاد په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه او ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر مخ دی. د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسیده. د استاد شپون کورنۍ ویلی دی د هغه الوتکه د سهار په شپږو بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناستلې ده. د ازادي راډیو خبریال د استاد شپون د جنازې د انتقال د مراسمو لپاره هوایي ډګر ته ورغلی او وی ویل چې ګڼ شمیر چارواکي او د استاد شپون د ادب مینوال هوایي ډګر ته رسیدلی وو. استاد شپون وصیت کړی و چې د هغه جنازه په خوګیاڼیو کې خاورو ته وسپارل شي، خو چارواکو ویلي د امنیتي وضعیت له کبله به دغه کار تر ډیره پورې ممکن نه وي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دا راکټ د 201 کیلومتره په ارتفاع 3200 کیلومتره واټن وهلی او د امریکا د ګوام ټاپو د هدف ګرځولو لپاره دا اندازه کافي ده. راکټ په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا راکټ متوسط واټن ویشتونکی دی، خو ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه پېښوي. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به پیرو بدله کړي، خو جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب وایي. د بسرحد ټولن ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. دې ټولنې پرون په یو بیان کې ویل په کورم ایجنسۍ کې د بسرحد ډاکټرانو د ټولنې 14 کلن فعالیت د اسلام آباد له دې اعلان وروسته پای ته رسیږي. دا په تیرو 2 کلونو کې د پاکستان پر پوځ او شیعه ملکي وګړو د حملو ډګر و. بسرحد ډاکټرانو له 2 دولتي روغتونونو سره په ګډه د دې سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول. د پاکستان رسمي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستای خبر دا چې روسیه وایي په سوریه کې د څلورمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مرکشي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو د 2 ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل. د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډېر نږدې شوي. د روسیې په اړه بل خبر دا چې روسیې او بلاروس ګډ پوځي تمرینات د روسیې په ختیځ سرحدونو کې پیل کړل. دغو تمرینونو له وار د مخه د موسکو او لویدیس ترمنز لانجو ته زور ورکړی دی. دغه تمرینونه د سپتمبر په 14مه پیل او د سپتمبر تر 6مې به دوام کوي چې پکې 2200 پوځیان برخه اخلي. خو غربي چارواکو ویلي کېدای شي په دغو پوځي تمرینونو کې تر 1 لک پورې پوځیان برخه ولري. د قانون له مخې هغه وخت چې په پوځي تمرینونو کې 1500 پوځیان برخه ولري باید د نورو هیوادونو څارونکي هم موجود وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي.
زمونږ د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو له ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان جهانی حکومت ملت افغانستان را در بخش های مختلف به ویژه در امن مبارزه با تروریسم حمایت کند.
دا هماره چې ترکیه د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې ترکیه له روسیې وسلي اخلي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کورکلی راډیو ډرامه. وخت د سهار 8:00 ز صفی الله ستانگزی او زل بیا تاسو ته سلام کوم. په تخنیکی چارو کې هم قادر جلالوف ناسته. په داسې حال کې چې منی را روان دی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. طالبانو د پسرلي له رارسېدو سره سم د منصوري په نوم د خپلو عملیاتو پیل اعلان کړ. وسلوالو طالبانو که څه هم په سګني پسرلي او دوبي کې د هیواد په ځینو سیمو کې خونړۍ حملې وکړې، خو د کومې مهمې سیمې په نیولو بریالي نه شول. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
دوبی په 2 ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړې په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تاروزي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د همغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره زموږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، مین جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپلو حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمي کې په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي، خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغان حکومت اجرایی ریاست لمندي کوي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل لار ومومي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ لري.
اجرایی ریاست وایي دا چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي هیله لرو چې ملګري ملتونه د نړۍ د لوی سازمان په توګه په بېلابېلو برخو په ځانګړي توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانانو ملاتړ وکړي چې موږ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو شاهدان اوسو او وضعیت ښه شي. دا مسله د سیمې او نړۍ پر وضعیت هم اغېز کولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. تدماچي اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. ښاغلي اماماتو په دغه مقاله کې همداراز ویلي چې ښځې او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیاوړي کېدو له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خزمن تمامې دی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراس په مقاله کې لمندي خودل چې افغانان په بنسټیزه توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي کڅه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونه شي لوبولی. سیاسي کارپوه بشیر عاطف ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د تسهیل کوونکی رول ولري او د دغه لړۍ تخنیکی اړتیا پوره کړي.
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړي دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړي او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزورې چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې لپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نشي او د سولې لپاره عملی ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه.
په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي چې ملګری ملتونه باید د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیسي او د خپل کار اغیزمن توپ ته پام وکړي. ښاغلی غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د واحد او اغیزمنو پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړې و چې لمخې په خبره د فعالیتونو یو واضح ستراتیژي رامنځته شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غویاست درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسېده. استاد شپون د سپتمبر په 10مه د 43 کلنۍ په عمر د امریکا په ورجینیا ایالت کې ساه پرې کړې وه. حدیث پردیس د کابل په نړیوال هوایي ډګر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د استاد شپون د جنازې د رسېدو لپاره ورغلی او سهار وختي اوس هم هلته دی. لموږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. پردیس صاحب، ستړي مشه، سهار مو په خیر. د استاد شپون جنازه خو راورسېده، تیر پروګرام کې مو هم وویل څه چارو کوم چارواکي راغلي او جنازه به چیرته خاور ته سپارل کیږي او څه پلان دی؟
مننه څنګه صاحب، تاسو د هم سهار په خیر وي. سلامونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې، د استاد جنازه راورسېده او د جنازې لپاره دلته کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې بیلابیل د عادت مینوال، د رئیس جمهور مشاورین، همداراز پوهنې د لوړ زده کړو وزارت سرپرست، د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست، دوی هم راغلي وو. جنازې ته دعاوې وکړې او له هغې وروسته یې د استاد مرحوم جنازه انتقال کړه لغمان ته، او هلته به په لغمان کې سرخکانو ته دا خاورو ته سپارل کېږي. د ادب مینوالو، همداراز د استاد شپون تشه او نشتون د ادب او فرهنګ په برخه کې یو لویه تشه وبلله، او همداراز د ما د ولسمشر له سلاکار سره خبرې وکړې، له غزنفر صاحب سره. نو ده وویل چې مراسم د ولسمشر د ځانګړي لارښوونې په اساس باندې، نو د استاد جنازه د کابل نه چې البته د خپله وصیت کړې وه، هلته په لغمان کې خاورو ته سپارل کېږي. بل څنګه دسې،
یعنی هغه مشکل چې ویل کېده پخوا چې امنیتي ستونزې دي او د جنازه ګواکې هلته نشي وړلی، هغه اوس رفع شوې ده؟
بله، او د دوی سره مې خبرې وکړې، په خپل د استاد مرحوم ورور سره. نو هغه ویل چې په خپل شپون سره دا وصیت کړی وو چې د جنازه به هلته په لغمان کې باید وسپارل شي. نو په مخکې تر دې داسې اوازې وې چې ګواکې د جنازه به ننګرهار ته انتقالېږي، خو دوی ویل چې په خپل استاد دا وصیت کړی وو، نو دوی هم د هغه وصیت عملي کړ او جنازه یې عمل خاورو ته سپاري. همداراز باید ووایم چې د استاد جنازې سره د لیږدولو لپاره، یعنی د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست پوهان باوري او همداراز نور یو شمېر افغان چارواکي، دوی هم یعنی د جنازې د انتقال لپاره ورسره لاړل، او تمه ده چې هلته په لغمان کې به د جنازه خاورې ته وسپارل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیس، د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل ته د استاد سعد الدین شپون د جنازې د رسیدو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات واورول. د استاد شپون جنازه نن سهار کابل ته رسېدلې، هغه د سپتمبر په 10مه په امریکا کې ساه ورکړه.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځمې پورځ ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو سپینګیرو په هڅو دغه تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانیستل شي. یو سلو څلور شپېته مرکزونه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ریپورت په اساس په 2018 کال کې په افغانستان کې د ناامنیو په خاطر تړل شوي دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د دغه راپور لخبریدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډیر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه ده، ممکن تړل شوی وي، شاید په دوی کې هم ځینې فعال وي. زه فکر نه کوم چې له 15 یا 30 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
ښاغلی نعیم وویل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 144 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. په خوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث آزادی راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت هستند،
په خواشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبې په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
ښاغلی حارث وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. د دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغېزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې احمد شیبر لوستي.
نېشنل انټرېسټ خپرونې دا مسله په یو مقاله کې څېړلې ده چې څرنګه د امریکا نوې ستراتیژي پلي کېدای شي. دا خپرونه لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د کتونکو په باور مثبت او منفي اړخونه لري، خو که هر ډول ده دا د واشنګټن پالیسي ګرځېدلې ده. د خبرمنې په باور اوس د دې ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا په پوځي، ډیپلوماتیکو، اقتصادي او پراختیایي چارو کې همشغی ته اړتیا لري. نېشنل انټرېسټ وړاندې 5 ټکو ته اشاره کوي چې باید پاملرنه ورته وشي. لومړی له سیاسي، اقتصادي، پراختیایي او پوځي اړخه د افغانستان وضعیت ده. دوم د پاکستان نقش ته چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د سولې د خبرو امکانات برابر کړي. دریم باید د افغانستان هغو ګاونډیانو ته چې د سولې په خبرو کې مهم نقش لرلی شي توجه وشي. څلورم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو او ملاتړیو نقش ته توجه پکار ده تر څو سولې ته لاره هواره شي. او پنځم هدف د سولې داسې خبرو ته رسیدل دي چې طالبان هم پکې وي. نېشنل انټرېسټ لیکي چې امریکایي چارواکو دغو هدفونو ته د رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکلی، خو غواړي چې دا هدفونه عملي شي. د خبرونې په باور واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې ډول به طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي او د هند او پاکستان ترمنځ به کړکېچ هم راکم شي. نېشنل انټرېسټ په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سولې د خبرو لپاره مؤثر ګڼي، خو لیکي که چېرته په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو سمه روزنه ونه شي، له پاکستان سره لانجه هواره نه شي او د افغانستان له ګاونډیو سره له سمې ډیپلوماسۍ کار وانخیستل شي، د واشنگتن نوې ستراتیژي به چې اصلي هدف یې د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل دي تطبیق نه شي. د لویدیز وی بلې چاپی خبرونې ډیپلوماټ بیا د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان را وروسته د پاکستان هلو ځلو ته اشاره کړې ده او لیکي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف چین، ایران او ترکیې ته ولاړ تر څو د هیوادونه د افغانستان په قضیه کې د اسلام آباد د دریځ ملاتړ ته وهڅوي. ډیپلوماټ لیکي چې داسې ښکاري چې په سیمه کې د اسلام آباد نږدې ملاتړی چین هم اوس بې صبره شوی دی او پر دې خوښ نه دی چې پاکستان په پنجاب کې د یو شمېر میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅینې کوي. د خبرونې په باور پر پاکستان به د چین فشار شایي دغه هیواد دې ته مجبوره کړي چې د وسلوالو ملاتړ کم کړي، خو ګرانه ښکاري چې د پاکستان په امنیتي پالیسي کې ډېر ژر بدلون راشي. ډیپلومات د خپرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې اوس نو د پاکستان مربوط ده چې غواړي خپلې پالیسۍ ته ادامه ورکړي او په نړۍ کې نور هم منسوي شي او که په دې پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او خپلو لرې ګټو ته پام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست انقرې د ترکیې پوځ ته د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړې او ویلي ترکیه به بیا هم د ناټو متحده وي. د ترکیه حکومت سورزی مخکې اعلان وکړ چې له روسیې څخه اس 400 دافې هوا سیستم اخیستی دی. د دې خبر له خبرېدو وروسته ځینو اروپایي هیوادونو سخت اندېښنه وښوده. احمد تکل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له دې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د پوځ لپاره د روسي وسلو د پیرودلو له پلوه د لویدیز اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیز سره د ترکیې د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د اس 400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سهشنبې په ورځ اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او بیا یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکی مطابقت لپاره هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیری، خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه اس 400 سیستم پیری، نو تابنده به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولس مشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړی دی، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړې او بیا به هم وکړي. ترکیه چې لوی پوځ لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پکتیا ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونو ته غوږ دو چې په څه اړه باندې خبرې کوي.
حبیب الرحمن دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یو ځوان په یز د زمان نظر دادی اشرف افغانی بار بار پکتیاوالو سره وعده کړي دي چې زه به تاسو ته بیا راغونم او نور ډیر کارونه وکم، خو ده په عمل ان کی څانه دي کړي کوم کارونه کوم وعده چې دي کړي دغه نه دي تر سره کړي. کا دا راځي باید دا کارونه وکړي چې پر مثال د وعده پکتیاوالو دی پاره غوږ دی خواله دی پاره وي.
زه جوسمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکی پکتیا سره څه وعده سي دي دوی نه دي تر سره کړي، نو دوی باید وعده تر سره کړي او کار وکړي عملی. دوی د بندو وعده کړي وي د اقتصاد دی ودی دی ولایت دی داری دی جوړې دو دی فساد دا ټولې وادي کړې یو هم نه دامل شوی. اصلا خبر دا ده که دوی غواړي چې دل تراشي باید خپل وادي عملی کړي، که یې عملی نه کړي دوی راتک بی ځای ده او تکلیف دی نه باسي.
نو محمد ریاض پکتیا ولایت اوسیدونکی ما که اشرف غنی پکتیا ته راځي نو مونږ ته د عملی دی کار لپاره راسي او وادي دی دلته خلکو ته نه ورکړي. داسې کامیاب شوی تر اوسه پورې دلته یو پلان هم تطبیق شوی نه ده او نو سر ته رسېدلی ده. مونږ ته کومې وادي سره کړې شوی هغه داسې پلچ پاتې شوی دي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تر خبرونو البته لاندو خبرونو ورسته د کرکټ د شپږیزي کرکټ په اړه باندې به تاسو ته یو مفصل راپور هم خپور کو. خو تر هغه مخکې واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان چې سپن بولر دی او بیټنګ هم کوي د استرالیا په بیګ بش لیگ کې د اډلایډ سترایکرز ټیم لخوا اخیستل شوی دی. د سترایکرز ټیم کوچ جیسن ګلسپ ویلی دی ډیر خوښ دی چې راشد خان یې اخیستی ځکه هغه د شلاوریزو کرکټ لوبو انرژي لري او ټولې هڅولې دي ځکه هغه یو ځوان لوبغاړی دی. همداراز راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویل دي چې ډیر زیات خوښ دی چې په سترایکرز ټیم کې د بیګ بشلیک لوبیږي او دا د تویار دی چې د افغانستان د لومړني لوبغاړي په توګه باندې د استرالیا په دغه مهم تجارتي تورنمنت کې برخه اخلي. د سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تندر ټیم په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. د بیګ بش لیګ د تجارتي کرکټ سیالیو تر ټولو غوره او معتبر لیګ شمیرل کیږي. اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د فنلند بهرنی چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. یوه فنلندۍ ښځه له 113 ورځو بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو پرون خلاصه شوه. هغه په کابل کې تښتول شوې وه. برېټانوي رسنیو ویلي یو شمېر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له برېټانیا ایستل شوې ده. ایستل شوی دی. سمیم 22 کلن دی چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا له برېټانیا ایستل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا په بیګ بش تورنمنت کې اخیستل شوی دی. هغه د اډلایډ سترایکرز ټیم لپاره لوبیږي. ویلی دی چې ډیر زیات خوښ دی د لومړي افغان په توګه باندې په دغه تورنمنت کې برخه اخلي. د راشد خان د ټیم یعنی اډلایډ سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تاندرز په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. بیګ بش د تجارتي سیالیو تر ټولو غوره لیګ دی. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د پان له هوکایدو ټاپو تیر شوې ده. د بیسره د ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي او د روسیې او بلاروس هیواد پوځیانو د روسیې په ختیځ کې تمرینونه پیل کړي دي. دغه تمرینونه د سپتمبر 14 پیل او د 16 پورې دوام کوي چې 2200 پوځیانو پکې برخه اخیستي. لژمنې سره سم اوس هم د شپږیزې کرکټ په اړه باندې درته رپورټ خپرو. د شپږیزې کرکټ لیګ د سپتمبر 14 پیل شوی دی. تر 22 به دوام کوي. شپږ غوره ټیمونه پکې برخه لري. څه باندې شل بهرني غوره لوبغاړي هم د افغانستان په دغو شپږو تجارتي ټیمونو کې لوبه کوي. پرون د دغو لوبو د لیدلو لپاره څه باندې 10,000 کسان ورغلي وو. واصل وصال د شپږیزې د کرکټ د لیګ د پیل په اړه باندې او دا چې څنګه دوام کوي او نور څه مسایل لري یو مفصل ریپورت جوړ کړی دی. تر دغه مفصل ریپورت وروسته تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلی رادیو ډرام.
د شپږیزي کرکټ لیګ پنځم پړاو چلی و. د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې لپاره بیا او د غوسیالیو تلاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله امنیتي ننګونو خالی نه دی خو امنیتي تدابیر پکې ډیر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي سواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغوسیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغوسیالیو لپاره د نندرچانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کمواله راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرلاتف مشال ازادي راډیو ته وویل
سر له سبانه به د هر ټیکټ قیمت 1,000 افغانۍ وي. د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبې نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. مطمئن یم چې لوبې به ښه ترسره کیږي. په امن کې به ترسره کیږي.
د شپږیزې سیالۍ او شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوی کرکټران لکه آلټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوې څخه، کامرون ډیلپورټ له ساوت افریقا څخه، رایت امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمیر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته هر کال تر سره کیږي واضح خبره ده لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره د ثبات لپاره د یووالي لپاره او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي کوم چې تخنیکونه دي هغه لا پکې پیاوړي کی سخت کرکټو کې له سخت اپوزیشن سره له ملي لوبغاړو سره له نړیوال قهرمانانو سره چې دا ټولې ګټې دي
ترې ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړده هغه پر شری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري نو دا موږ د ځوانانو لپاره د موږ لپاره ډیره خبره ده چې خارجي روزونکو سره د غوي خبرې او د غوي نزدک کړه کو
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانګزای او د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر آزاد دغه سیالیو په اړه دا سیوای
کتا سو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش په گیزنه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې نو دغه ایکسپیرینس هم تاسو شریکی ته ایته ایکسپیرینس سره شریکی نو د کرکټ په اړه ډیره خبره ده
لایک سر آی واز هیر د لاست ایئر سو آی تھنک آل دوز نروز آر گون فرام می
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و ځکه اوس کوم اندیښنې نه لرم خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي خو سږ کال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بې ساري دي چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي عبدالشکور چې له پېښور د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په ډېره داسې وایي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو تر څنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینا ګډون کوي واصل وصال ازادي رادیو کابل
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfe.rl.org
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبر منو دوستانو د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خوړی دي نو ځکه د سی برخی کارکونکو لټول کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړي نن پام دې کړه ګیګول موږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخی ډاکټر نور الله الفت دی
ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده
کوم سروي چې په 2013 کال کې د کوم سروي موږ جره کړو دا غي نتیجه چې موږ ترلاسه راغلی و تقریبا 3.9%
بله
هغه خوارزاک ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارځواک ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذی نه کېدله،
بله
تغذی کې مشکلات موجود، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت ټیټ پاتې و.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شیدې نه
ورسېدلې، او علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې، یعنی غذا ورته رسېدلې خو چون کې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګه د هغه خوارزاک ماشومانو فیصدی چې دا غوی د عضلاتو زوب لري، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5 فیصد ول
زوب د عضلاتو څه رقم،
یعنی هغه د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلومو، زوب شی عضلات زوب شی د په دې له هاچ
نارمل شکل نه درلوده،
نارمل شکل نه لروده، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسېدلې، غذا کم رسېدل، نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي، نو وجود څه کوي د عضلاتو څخه کوم چې موجود دی تحدث جلدی شه موجود دا غي څخه استفاده کوي.
دا کوم غذا باندې تاثیر غیر هدف مو د مور شدید
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي،
بله
هغه باید په لومړی ساعت کې د مور شودو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده، او دا غي نور شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد و نه خلی، ورسره دا غي څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافي نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکې غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه 3.6% هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه
کم
و، او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې تقریبا 9.3% ماشومان په لومړی ساعت کې د مور شودو څخه تغذیه شیول، او همدارنګ 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاص د مور د شودو په واسطه تغذیه شیول، او 2.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایی مواد ته لاسرسی لرو دغې څخه تغذیه شیول. چونکه تاسو به تر معلوم د سوی تغذیه زمون په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو څخه کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیر په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه کته کیږي. کچیر شپږ میاشتې پورې خپل ماشومان خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه کو، 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیر په مناسب ډول سره د شپږ میاشتو خوروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایی مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کو، نو 6% د ماشومانو د مړینی کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس په دې باندې خبرې وکړي چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شیدې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله
خو زه به په بیلګې ډول سره څو شیانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور شیدې په واسطه
نه
تغذیه کیږي، یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهی، یعنی د خلکو د آگاهی سطح کته ده،
تاسو مونږ د مور د شودو په ارزښت نه پیږي.
او بلې د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پیږي، هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شو د استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پیږي. مور شودې ډیر مهمه دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایی مواد په واسطه ونه نسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهی سطح کته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثر ځای کې خلک لاسرسی نه لري، صحیح کار کوونکو ته دوی نشي کولای چې هلته صحیح کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هماغه د آگاهی ساته د ټیټوالی لامل څه؟ بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضي مورګان مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري، خلک فکر کوي مثلا بعضي مورګان وي هغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وي، هغه فکر کوي چې دا زماته یونه د دومره کافي مقدار شو دی نه تولید چې زما مشون په مول شي
تغذیه،
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچيري د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شو دیم زیاتیږي، او د دوی مشمان په مکمل ډول سره د مور په شودو باندې تغذیه کیږي. بل باز سی کار کہونی کی پوڈری شدی معشمانو تا توسیع کی چدا زمن دے وزارت سے اتامی دے قانون خلاف دے مگر متاسفانہ بازی ڈاکٹر صاحبان یا بازی سی کار کہون کی پوڈری شدی بازی معشمان مثلا یا مور راضی وے زما معشوم مگے دا اگر بغیر دین چھا غا طریقے چ دے مور شدی پی زیتی گی دغی پ خلاف اگوی وچ شدی یا پوڈری شدی معشمانو تا توسیہ کئی چدا زمون لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وی یا د کاری لوټ یا د کار زیاتوالی چې غ خپل ماشوم د تغذیه لپاره کافی وخت نه پیدا کوي دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه چې کله مور روحن نارامه د مور شودې سي نه تولیدي همدارنګ د مور د شودو جریان د تېونو څخه په سي ډول سره صورت نه نیسي ځکه ته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغه ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وي چیر مور نه آرام وی روحی فشار لاندې وی درد کی وی نو دغه هارمونونه سي نه افرازيږي چې کله دا افراز نشي د مور په دیونه کې شودې سي نه تولیدي همدارنګ جریان هم په درش شکل سره نه وی نو مېندې یعنی حمایتيږي نه چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کی برخلاف پغې باندې فشارونه زیاتی هغه نشي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورګي د تغذیه لپاره نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور
مختلف وختونو کې د لپاره چې د سوی تغذیه کچه معلوم کې مختلف اوقات کې موږ سرویګان کو چې تر څو موږ ته د سوی تغذیه کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چاغی ته کله مایندې مراجعه کوي هغه ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیه په کله د حامله مایندو تغذیه په کله همدارنګ ده شروع ورکوونکو مایندو ته مناسب مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چاغی ته نشونما کارت وي کچيري یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي موږ هغه کارت ورډکو یعنی هغه په مختلف اوقات کې په هر حالت کې خي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده درست روان ده که مشکل لري که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشوري ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیه څخه مخنیوي وشي. او بل کچيري ماشوم سوی تغذیه وي یا خوارځوا کوي نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو دا غي دي د ویلو پر هغه ته د ویکیږي.
قدر مره دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شودو د ارزښت په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلور بجو.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
د کابل ښار په دې وروستیو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بعد مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې
د هجرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلی خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدې. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا بشا کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، هرې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پېغوندي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشته کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکول مندکول د توس بیخی کنه دی، او په سره کې پراته دی. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغل به جبې وهي، خور او غریب اوس خبر نه ده.
او اره ورځ به څومره کثافات راوړي؟ دلته
ولا ځخ دی راوړي، نه نه و موټر څنګه زیات کیږي؟
تخپل څومره راوړي؟
زه خپل دوه کراچې دې کراچې وروړم دې لخت.
تنا تیر راوړي کې کور نور خلک هم راوړي؟
نه نور خلک هم نه، د کور د کلي خلک غون ماته وړي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو ور بسو لینه به پوښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کېدای شي تاسو خپل نوم راته ووایه؟
ایمانو رواش.
رواش ده نوم دې؟ ښه. دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده؟
نومه کله خاطر موږ دلته په ښځو باندې وړی نه ته واچو، لرې وړی نه شو.
د کثافاتو کې د کوم شیان دي؟ لږ خورات وایه.
لږ د وښو خزله ده، پکې لږ کاغذ ده، پکې لږ ټوټه، پکې لږ ډیران، لږ ګیرې، دغه شیان.
هره ورځ څومره کثافات راوړي دلته اچي؟
نیم تاشپه، یو تاشپه، داسې دوه تاشپه، داسې به وځي. اسپینګرن سړی دغه وړی نه هغه جای په جای پرته شکر لري. چینجان وړکی زوی لره مینه هغه مړی ډوډۍ راوړي، جاتې خپله دلته را پاک پسې جکو
کثافات دلته اچي، او بعد وی بېرته ټول کور ته راځي. خو ترغه چې څېوړي لږ لرې سه کنه.
یو زوی مې زلمی و کراچۍ کې به مرتباره ورته وړبې، زوی مې خوښ نه دی، یو سپینګرن سړی دغه هلته پروت.
ښه، نو همدا درته اسانه ده، دجنی وباسي د کور مخکې واچي.
کورمخه خوم نه ده، خو لرې ده.
همدا اوس خو ته کورمخکې پراته دي.
و خو څنګه وکړو؟ نسته داسې جای نسته کنه، نسته مخه نسته کنه.
ته دې نوم راته وایه؟
سید ولی.
سید ولی، کثافات چیرته اچي؟
کثافات د پاجي کې اچي، پاس ډېر سي سړک، له سړک راولېږي، سړک بیا لار بندېږي، لار سي بند شو، راته مجبور شي دروازې خوله کې کوټ کو.
او دا ښځه سي راګره داري څه کېږي؟
دا مې مور ده.
شمور دی ویلی وای څوک نسته چې کثافات یې ته خونه نه ځوانې، نو ته ولې کثافات بیرون لږ نه وړې؟
زه خو کور کې نه یم، کار پسې ورکې ما.
کار پسې ورکې؟ کثافات دې پریښي دي ښځو ته؟
هو، کثافات ښځې ته پریښي دی. کاله پاکېدنه، غواګانې کول، خوشحالي، دا شیان ښځې کوي.
او دا ښځې بیا کثافات د دروازې خوله کې درته اچي؟
هو، د دروازې خوله کې اچي، یاتي مجبوره سي هغه یې سي بیا موږ پاسې عملته اچو، بیا ماته کوټ پراته یې، هیڅوک هم غم نه خوري.
کثافاتونه ای خواته د مالونو پاتیشونی دی، خوشایی دی، دا پراته دی، غواگانی دی، میاسی دی، موچان دی، دیر بد بویده. سرال دی چی دلتا دی کثافاتو دیر بد بویده، دا سیمه هم دیر بدخ کاریگی، زکر هر خواته زور پیپ، زور پلاستیک او نور کثافات خواره واره پراته دی. دلتا تقریبا لشلو نزیات ماشمان لیدل کیگی چی دی کثافات خواهشا که لو بکی. او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی. داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي، بیا کورنۍ تداوی پې کوي. دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي. هم زما په خوا کې یوه میرمن ده، وړکی زوی ورسره ده، د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده، سر یې په نکریز ورته سور کړی. کنه نوم دې راته وایه؟
شریفه.
دا ماشوم دې څه کېږي؟
دا مې لور ده.
ښه، ما فکر کوم چې هلک د هلکانو جامې اغوستې.
نه، جلکۍ ده.
دلته خو ډېر بد بوی ده. دا ماشوم دې
سیونان یې ور له خولې سیونه نسته.
ښه،
داسې مریضان سیورې زړه م راجیږي همداسې له خولې سي.
ښه، مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه.
ډېر حیوانان مړه سوي.
هغه د چا ماشومان وه؟
د همدې کلي.
د همدې کلي وه. تاسو څه پوه شوئ چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې دي
زړه راجیږي او له ناسه وو او داسې یتیمه سي
سي له بینه وو؟ ښه، څومره وخت وروسته بیا مړه سوله؟
می اس په پیوتلی شلش په پیوتلی او داس مګنه په پیدل دا نور مریضان دي ډاکټران تلسی او ډاکټر لواده لګ ګندګیش کده مرز اخشته ام
بیا څنګه سبل اخره
اخر له دا سوسی خلیل نه مل جاتی زیات سوسی او مل سوسی
وروره اوس بترته و کله چې خلک دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلی راوړي دا منطقه بیخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میا سیستا د خلک بیخي په تکلیف کړی دي سره کې بینی ولې دا بیخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو تخپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافات جوړ کړی دي
خلک دی ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر دا ورسې مکروب دی او دا د واغه دی نه بل کم کړو په یاره کوم دا پک کړی
جنجول ندی
او جنجول ندی
دلته یو بل ورورم راغی کډلې سپایل کې تاسو خپل نمبر ته وایې
اسم شغاسي
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
سلويخت کاله دا و سلويختو کلو کې تاسو خپل کورو کثافات چیرته چوي
زمونږ د کورو کثافات هم د تاسو شهروالې راتله وړلې او سنوري هم د تپراته د شکایت هم ډیرو کې
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخ شکایت کړه او نایې ته تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمې مسولیت لري اول تاسو خپل نمبر ته وایي
اسماعیل الله
تاسو خو د خلکو خبرې واورېدی چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډېر زیات په تنګ دي کنه تاسو د دوه کثافاتو د لرې کولو لپاره څه کړي دي
موږ ډېرې الیزلې کړي دي په واسه پرانه د خلکو توای می راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کو په زور خو نه کیږي او شاروالي خپل د هیڅ هغه نه ده کړی
اته خپل مسولیت څه ده
همغ مسولیت ده چې خلک توې سمیا شوی خو دې خبر نه اوري څوک نه لریم راوړي دا نږدې کورونه هم راوړي ډېر دې حد زیات دي
خپل کومارت خارولې ته ورغله او ته ویل دي د کثافات د جنل لري کی
یو لاس پیری خو ورغلی هم دغه یو دوه میاشتو کې سپینګی دې راسره کړلې او د خلک للی او بیا هم ولې درځو به رانغ د څوکي څوک هم رانغ
بیا دا مسله تاسو په تعقیب نه کړه
په تعقیب کړین دا وسم په سیاغه لګي خو نه کوي
اکثره خلک تاسو نه ناراضه ښکاري دل سي د سیمې هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي
موږ رسولي دي خو هغه اقدام نه کوي نو موږ دې کې ملامت نه یو شهروالي خپل اقدام نه کوي
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غونډ شوي د فیصله کړي چې سیمه په خپل پاک وساتي ځکه بار بار خاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي غوړې دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامې او د سیمې اوسونکو جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسولیت په غاړه اخیستی نوموړی وایي
څنګه یو شل کورا ښه د کور په سره 550 روپیا چې وری دی یو نفر ته مرکړی هغه کم دی چې ګند دی غوړی
ښه
خپل ځای ته رسی مخزه
دا 500 روپیا څومره وخت بوسته ورکوي
دا میاش کې اوپرا
میاش کې اوپرا بیا هغه نفر سره هم د سیمه پاکۍ
هم مزدور راځي خپل کراچي کیا چې وړي
تاسو چې کور باسه یم د سیا چوي به ځای کې کوم پلاستیک یا چوي سره هم لک پدی وغږیګا
یو رقم پلاستیکونه دانه 500 روپیه ورکی یای کې د 500 ورځې ګن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داسې یو دردن یو شل دیش دانه راغړ ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچي کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه راتوان لري
تو نه یې خلا واس خو نه لرو خو بیا هم نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زمون ګا بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو او د خلتونه په غي زیات دي
دغه وخت نه تاسو خپل سیمه خپل پاکوي کنه څومره خاصه سوي د څومره خاصه وي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشه لختي ما غدي پاک دي کم ګند من تاسو وینئ
ټول ګاونډیان څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دي کوسه مشر شومه خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې مازل ته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګ وی دا کوڅه کې ډېر یو بدبوی غند لګیږي ودي صفایي وکړي دولت خو نه کې دولت خو خپل ځان نشي سمبالولای نو موږ مجبور چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو
اته په نظر کې چې د وی سیمه خلک لاس سره یو کا آیا دوی کولای شي خپل سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو کړی دا هغه هم کوي سي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوی یو څوک د کونړ دی څوک د لغمان دی څوک د خوست دی ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خپل شي خو هغه په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کی صحیح خبره کی دوی مری شنو اتلا سوا 2000 روپے 3000 روپے دوی په ډاکټرای په غبانی زی
د خلکو ګیله د خاروالې له مسول کسانو څخه و ویلې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمه ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي موږ دا مسله د کابل خاروالې د تنظیف د ریاست رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریک کړه. هغه ویل
بعض ساعت هست در شهر کابل که ما نتونستیم متاسفانه جمع‌آوری کرده.
دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو، خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هره خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو. په دې اشار کې به د ښاروالي له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
قدر من دوستانو، په خبرونه کې مو اوریدل چې کثافات او وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو. د سیمې بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوي وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.